سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو ظفر بسیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون چهارشنبه دغه هیواد ته د شپږ زره افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت وویل د شپږ زره هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي. د کاناډا د حکومت له پلان سره سم کاناډا ته د شپږ زره افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سره د خروج دیرش ډالره به د کاناډا سفارت ورکړي. د کاناډا سفارت هم درز دغه افغان جریمه هم پرې کوي چې پاکستان کې د ویزی لخلاصې دروسه په دغه هیواد کې پات شوې دي. هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پات شي $800 جریمه به ورکوي. د پاکستان پوست سید کړه چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې نښته کې دولس ترګر هم وژل شوي دي. پوځ وایي ګڼ وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کالاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو یې برید کړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي او د طالبانو له حکومت سره یې په دې اړه خپل معلومات شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت روسا پوری په ډیره سنتي ویلي په لندن کې له زندان هغه زنداني تښتیدلې دی چې ایران ته په جاسوسۍ تورن و. د کس چې دانیال ابیت خلیفه نومیږي په وینزورس زندان کې د ترهګرۍ او جاسوسۍ په تور بندي و. یو شکلن ابیت خلیفه چې پخوانی برټانوي سرتیری دی زندان ته د معلوماتو او اطلاعاتو د راټولولو په تور اچول شوی و. ویل کیږي چې هغه د معلومات ایران ته ورکول. ابیت خلیفه پرون چهارشنبه د شپږزې د یونیفرم په غوسو سره له زندانه تښتېدلی دی. برټانوي چارواکو ویلي دي چې د دې تورن کس د بیرتنیول لپاره یې لټون روان دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې ویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلنکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیې پر اوکراین توغندیز بریدونه ډېر کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه اولس تنه وژل شوي دي. بلنکن د امریکا نورنی جګپوړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د بر سر واوري چې په تورخم کې له جګړې وروسته اوس په دغه سیمه کې وضعیت څنګه دی وړاندې په راپور کې به د دغه سیمې وروستي جوسیات درته درکړو. دا به هم راسره واورئ چې د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې د دغه ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د ده لسګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې پرې کړې دي.
دا ځکه خو زموږ د پلار څخه په نراس سره پاته ده. دا ځمکه نو بیا د یو بل کلي له موږ سره په دې ځمکه باندې یو کوکي دعوا وه. دا ځمکه بیا موږ په مرافعه محکمه کې ځینې ګټلې.
وړاندې به په دې اړه بشپړ جوسیات درته ولرو. دا به هم راسره واورې چې د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم نو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په وړاندې بیړنی اقدام وکړي. کیف ته به د انتونی بلنکن د سفر وروستي جزئیات هم درسره شریک کړو. ملتیا مغواړه
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه پایل به لا تورخم وکړو. لا په پرونی جګړې وروسته ویل کیږي چې په تورخم کې وضعیت یو څه عادي حالت ته راګرځېدلی دی. په تورخم خارګوټي کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ساتو ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې تر وسلوالې نښتې وروسته لا هم د تورخم دروازه تړلې ده، خو وضعیت یو څه عادي شوی دی. په تورخم کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په دې خارګوټي کې اوس وضعیت نورمال دی، خو لا هم دوکانونه تړلې دي او د دروازې لوري ته هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې ورشي. تفصیل په دې راپور کې
په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې له وسلوالې نښتې وروسته که څه هم په دغه سرحدي خارګوټي کې جګړهییز وضعیت نورمال دی، خو لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه تړلې. د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دواړو لورو ته زیات شمېر مسافر بند پاتې دي چې بل اړخ ته د وختو تمه لري. د افغانستان اړخ ته د تورخم خارګوټي یو وسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوسم دروازه تړل شوی ده هیڅ اجازه نشته چې نه د پولي هغه غړي وړي او نه دی غړي څوک راپری دي چې راوړي او معلومی کنه چې څه په پیخیږي او دوکانونه بندي موټر او هر څه چې لري د سیمه نه وشتل شي ودي
د تورخم لا غاړي د سلیم خان په نوم یو دکاندار ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه
عام خلکو ته کوم مشکل دی او تکلیف ته د سبزیانو او گاڑی دی غولاړ دی د میوه غولاړ دی هم دغه خلکو سره مریضان دی او هم بند پاتې دی دوړه طرف خلک په یره کې دی اوس هم چې بیا خدانه خسته جنگ را منستنه شي اوس موجوده په دغه حالاتو کې زتر ته دغه خبره کوم دغه اوس هم گیټ بند دی
په تورخم کې یوې بخبره سرچینی ازادي راډیو ته ویل چې د پلازمینې کابل لوري د تورخم طالب مسؤلینو ته ویل شوی چې په هیڅ صورت د جګړه نه کوي بلکې دا مسله دوی د خبرو للارې حلوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو خو ویاندې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا هم لا معلومه نه ده چې د هر ډول تګ راتګ په موخه به د تورخم دروازه کله پرانیستل شي تیره ورځ سهار په تورخم کې د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو لوري د یبي پوخانی امنیتی پوستي د بیا جوړیدو پر مهال دواړو لوري ترمنځ وسلواله نه خطر رامنځته شو چې لاملې دواړو لورو ته مرګ جوړ له هم ورسېدا که څوم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسولینو په دې نخته کې دیو طالب سرتيري او یو ولسی وګړي د وجل کېدو په خلې کړي خو ځینو سیمایزو سرچینو ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې نخته لامل د څلورو طالبانو د وجل کېدو ادعا کړي ویل کیږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستانی سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نخت لامل ټپیان شوی خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی دغه شان د دې نخت لامل چې دوه ساعته دوام وکړو دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو ولاړې لزګونه بارونکو موټرې لسیمی وستل شوی د پاک افغان سوداګری خونوي اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي د دغه خونی مسول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل
تاجران ته لوي تاوان رسیږي زمونږ وخت هم ګرو دی وخت د میوې دی او هغه خرابېږي او لږګونو کانټینر زمونږه د تازه میوې او صادرات ولاړو بیرته جلال آباد طرف ته راستانه کړو او څه مالونه چې ترانزیت او مخ ته ولاړو هغه بیرته لوړګي طرف ته بوتله هر کله داسې پیښی کیږي او تجاران زیانمن کیږي د زیان کچې ته دغه یو ورځ کې نه معلومیږي اما هغه مالونه چې په خراغلي
نو مړی غوښتنه کوي چې دواړه لوري دي د خبرو للارې ژر تر ژره د دروازې د خلاصېدو اقدام وکړي تر څو سوداګر له اقتصادي زیانه بچ شي دا په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ لومړی انخته نه ده بلکې له دې وړاندې هم د بیلابیلو موضوعاتو په سر وسلوالې انخته رامنځته شوی چې لاملې د څو ورځو لپاره دروازه تړل شوی او افغان سوداګرو او د دوی سوداګریزو توکو ته زیانونه اړولې دي
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناورین په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي یاد سازمان وایي طالبانو له څلور شپېتو څخه د زیات فرمانونو په صادرولو سره ښځې له ژوند څخه ګوښه کړې دي تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا فریډم نو د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر وړاندې د ازادي ضد فرمانونو ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو ناورین پر وړاندې ژر تر ژره اقدام وکړي دغه سازمان وایي طالبانو له څلور شپېته څخه د زیاتو فرمانونو په صادرولو سره ښځې له عامه ژوند څخه لرې کړې دي فریډم نو په جرمنی کې د یو شمېر موترزو ښځو اعتصاب ته په اشاره سره زیاتوي چې تمنا زریا پریانی نایره کوهستانی وحید امیری رقیه سایی او سبیره اکبری د دې سازمان په خبره د طالبانو لخوا پر ښځو د ظلمونو پر وړاندې د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکوي او د نړۍ غواړي چې بامنا اقدام ترسره کړي د بشری حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو وایي دوی له هغو افغان ښځو سره ولاړ دي چې د دغه سازمان په خبره د خپلو حقونو لپاره په زړورتیا مبارزه کوي د جرمني په کلن ښار کې د فعالو افغان ښځو اعتصاب چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی لا هم دوام لري یو له دغو اعتصاب کوونکو څخه تمنا نظریا پریانی ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ د نه خوړو اعتصاب مو ورسته او دوام لري زموږ صحي حالت ښه نه دی خو خپل اعتراض ته به دوام ورکوو ډېر خلکو زموږ ملاتړ وکړ او راسره یو ځای شول زه پوهیږم چې د خلکو غږ مثبتې پایلې لري تر دولسمې نیټې به دا اعتصاب دوام وکړي. که زموږ غوښتنو ته رسیدنه وشي بل اعتصاب ختمو، خو که ورته پاملرنه ونشي دوام ورکوو.
پام دې حال کې د افغانستان د ښځو د حقونو لسګونه فعالانو او د ښځو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو له دغه اعتصاب ملاتړ کړی او له نورو هیوادونو څخه هم یو شمېر کسانو په دغه اعتصاب کې ګډون کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سعید چې د افغانستان په یوه ګاونډي هیواد کې اوسیږي او تازه یې په اعتصاب کې ګډون کړی وایي:
نن زما د اعتصاب درېیمه ورځ ده او تر وروستۍ ورځې پورې به له تمنا څخه ملاتړ کوو او له هغې سره به یو. تمنا یوازې نه ده، موږ هر یو تمنا یو ترسو نړۍ زموږ غوښتنې وانوري او موږ هغه ترلاسه نه کړو خپل اعتصاب نه ختموو.
د ښځو
د حقونو یوې فعالې او د دغه اعتصاب یوې ملاتړې مریم معروف آروین ازادي راډیو ته وویل چې د عدالت د تامین لپاره د هر ډول اقدام ملاتړ کوي.
هر آن حرکت و مبارزه که در راستای تامین حقوق و آزادی های زنان،
هر هغه حرکت چې د ښځو د حقونو د تامین او آزادۍ لپاره ترسره کیږي د قدر تعریف او ارزښت وړ دی. یو وار بیا له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له خلکو دا توقع لرم چې د یو بل تر څنګ ودرېږو. د طالبانو حاکمیت ښځو ته تر ټولو زیات زیان رسولی او تر څو چې د یو بل تر څنګ ونه درېږو زموږ مبارزې ګټه نه لري.
د طالبانو د سیاست په مخالفت کې د دغو افغان ښځو اعتصاب په دې موخه ترسره کیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي توپیر په رسمیت وپیژني، پر طالب چارواکو په ځانګړې توګه د هغوی پر سفرونو بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان خوشي کړي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو پر بنسټ د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي او د خپل مشر فرمانونه یې چې له مخې افغان میرمنې قدم په قدم محدودې شوې دي د افغانستان کورنۍ مسله بللې او له نړۍ څخه یې غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته لاړې شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګارتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پریکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د سلګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې پرې کړې دي. نوموړي ازادي راډیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي او ادعا کړي ده چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایه محکمې مفتي او قاضي امنیه قومندانۍ او د ولسوال مرستیال د سره د حقوقي دعوې لرونکي په پلوي د ونې پرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته د دغه باغ مسؤول ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدي له ازادي راډیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې ښایي هغه محکمې ته عریض شوی وي. دای کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او دغه محکمې قاضي اسدالله، امنیه قومندان نورالله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څو ورځې مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ده له شپږ سوه ډیرو د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو ونو باغ پرې کړی. ښاغلي محمدي د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمه ییز طالب چارواکي د ځمکې په سر په یو حقوقي دعوه کې له ده سره د دعوه لرونکي کس په پلویتوب تورن کړي او ادعا یې کړې چې د باغ د پرې کولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا ځکه خو زموږ د پلار څخه په میراث راته پاته ده، دا ځمکه نو بیا د یو بل کلي له موږ سره په دې ځمکه باندې حقوقي دعوه وه. دا ځمکه بیا موږ په مراتیا محکمه کې هم ځینې ګټلې ده، په ابتدایه کې، په مراتیا کې، او اوس موضوع په تنس کې پرته وه. سره له دې موږ مرافعه محکمې ته د ولایت راوړ، هغه بیا دوی ته ولیکل چې تاسو دغه تصرفات بند کړئ. دوی د دې پر ځای چې تصرفات بند کړي، زموږ یې باغونه را پرې کړل. هغه هم د ایسو کسانو په فرمایش باندې، لکه اوس مثال د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال او امنیه قمندان او قاضي.
کوم اسناد چې ښاغلي محمدي له ازادي راډیو سره شریک کړي، پکې د مرافعه محکمې له لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې او ښاغلي محمدي هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمېر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو له لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی د دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نورالله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه، خو ونه توانیدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي، قانوني او حقوقي لاسوهنی حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
که څوک محکمه کې دعوا ولري، خصوصا د ځمکې په باره، تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي، څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی، که څوک چا ته ضرر رسوي، هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی، او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري، باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبې د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبې د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی چې روسیې پر اوکراین توغندوی بریدونه ډیر کړي او په ترڅ کې لږ تر لږه ولستنه وژلې دي. بلینکن د امریکا لومړنی جګپوری چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سش کال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوي. بلینکن د کیف د سفر په لړ کې د اوکراین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نویو مرستو اعلان وکړ. د دغو مرستو ارزښت څه باندې یو میلیارد ډالر دی، او په هغو کې د هوایي دفاع سیستمونه شامل دي. د امریکا د بندونو چارو وزیر له خپل اوکراینی ساری سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو څو اونیو کې د اوکراین د ځوابي بریدونو په نتیجه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. دا نوي مرستې به د دې پرمختګونو له دوام او چټکتیا سره مرسته وکړي. بلینکن تر دې مخکې هم د اوکراینی ځواکونو پرمختګونه مهم او هیله بخښونکي بللي وو. ځینو امریکایي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې د اوکراین د ځوابي بریدونو پرمختګ ورو دی، او هغه تاکتیکونه چې دوی ورڅخه کار اخلي خورا کمزوري دي. د دغو امریکایي چارواکو نومونه رسنیو د هغوی په غوښتنه نه وو څرګند کړي. د هغوی دا نیوکې اوکراینی چارواکي په غوسه کړل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دي اوکراینیان خپل غوسه سړه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په دونسکي پر یوه سوداګری مرکز د روسیې د چهارشنبې د ورځې د توغندوی بریدونو د غندلو ترڅنګ وویل چې په دې برید کې د یوه ماشوم په شمول یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. اوکراینی چارواکو هم دراز ویلي چې په دې برید کې 2 نور ملکیان ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د سپتمبر 8 د وګي میاشتې 14 نیټه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سرپرستی کابینه د اعلان له دویمه کلیزه سره برابر ده. دوه کل وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په کابل ښار کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د طالبانو د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستانو نوم لړ اعلان کړ. د دې کابینې په تشکیل کې هیڅ خزانه و ځینې کارپوهان د دې کابینې جوړښت غیر مسلکي بولوي دا کوي چې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. تفصیل په دې راپور کې
اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرست کابینه تعین او اعلان.
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان دوه کاله تیر شول. زبی الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څنګه یو له مهمو څیرو څخه دی، د 2021 کال د سپتمبر په 8مه د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو. نوموړی چې په ظاهر د طالبانو په منځ کې یو مشهور شخصیت و خو په افغانانو کې لږ پیژندل شوی و، له دریو مرستیالانو سره د رئیس الوزرا په توګه وټاکل شو. ملا عبدالغنی برادر د اقتصادي مرستیال، مولوی عبدالکبیر سیاسي مرستیال او ملا عبدالسلام حنفي د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو له اعلان سره سم د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني چې د امریکا متحده ایالاتو په تور لست کې شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر انعام ایښودل شوی، د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول. د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تیری کې د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی. طالبانو ان د خپلې سرپرستې کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ. د نړیوالې ټولنې لخوا تل دا نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري. په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نه شتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لست کې دي د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې بندیزونه ښایي د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون رعایت کړي.
جهان میتونه با ارائه کمک های بشری
نړۍ کولی شي چې بشری مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي. پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي. ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوحې تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤل وګڼي. لوګدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ او بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. طالبانو له امریکا سره په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو طرحه منلې وه. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې نه یوازې دا چې د طالبانو په کابینه کې ځوانان نشته، بلکې د دوی په وینا د طالبانو په بیلابیلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې. په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانان ته تر ریاستونو او وزارتونو پورې ونډه ورکړي، بدبختانه چې حتی ونډې ورنه کړه، خو حتی د دوه مدریم بستونه یم د وظیفو نه وویست. مسلکیانو ته خو بعضې جایو کې وخت نه ورکوي، نو حتی دلته چې تماستري او ته دکترا چا چې تحصیل نه کړي هغه نو څنګه وکولی شي چې د هغه چا د لاس لاندې کار وکړي چې هغه تحصیل نه یې کړی؟ تا باندې دې ته یو رواني فشار پیدا کوي، نو سوالم دې ته زړه نه ښه کوي چې د وطن کې پاتې شي.
خود طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد و حکومت کابینه د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څیرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده. یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل.
دا کابینه د پارلمان له خوا نه، د خلکو د استازو له خوا نه تر اوسه تایید شوې نه ده. نو بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوال لاندې ده. بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل سوی. ټول ملایان دي، دا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست. نو بینن هغه وخت کې نه شي کولای چې موږ د کامیابه او بریالي یو کابینه دا چوکړه سي نړیواله سره کې جوړ کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلل کرمی نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په همدې حال کې د شخړو د هواري څېړونکي لیزا سروش وایي چې د طالبانو په مشرۍ کابینې هیڅ لاسته راوړنه نه درلوده. په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې بریالی نه وه او تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی. میرمن سروش له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان او ایران سره د طالبانو سرحدي نښتې د افغانستان له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د نه ساتلو د بیلګې په توګه یادې کړي.
خوب طالب ها در روابط دیپلماتیک
طالبان اونو شو کولای چې په خپل ډیپلوماټیک اړیکو کې هم بریالي ووسی. نه یوازې چې لویدیس او هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، بلکې اسلامي هیوادونه هم هغوی په رسمیت نه پیژني. انده چې طالبان اونو شو کولای خپل اړیکې له ګاونډي او هیوادونو سره حفظ کړي. موږ د طالبانو او ایران او پاکستان ترمنځ د نخټو او د کلو د ځواکونو د وژل کې دوه شاهدان یو
تر اردو کشور بود.
د بدسه حال کې د چپدی ورستیو کې د چاشنبه پورز سپتمبر په شپږمه په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوه چې د دغې لارې د تړل کېدو لامل شوه. د دې پېښې اصلي لامل معلوم نه دی او دواړه لوري یو بل د جګړې په پیلولو تورنوي، او د ځینو سرچینو په خبره دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تیرو دوو کلونو کې له ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو سره نږدې 50 وړې او لویې سرحدي پېښې شوې دي. په تیرو دوو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یوه ټول شموله حکومت رامنځته کیدل تل د نړۍ لخوا د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل شوي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو او ښځې له کار او خپلو لومړنیو حقونو بې برخې شوې، او پر افغانانو ځینې سخت شرایط وضع شول چې دا ټول بندیزونه له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د عادي کېدو او تعامل په وړاندې خنډ ګرځېدلی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی ته په دې وروستیو کې دیار لسنه بهرني سیلانیان ورغلي دي. دا چې دغه سیلانیان له کومو هیوادونو و تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د هغه دیار لسنه بهرني سیلانیانو شور از وژ دی چې د پنځشنبه په ورځ غزنی ته راغلي وو. په دغه دیار لستنه سیلانیانو کې اته تنه یې ښځې او پاته نورې نارینه و چې د منارو په تاریخي سیمه کې ژوند ژوند افغانستان شعارونه ورکول. د غزنی د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلین وایي دغه بهرني سیلانیان له ایټالیا او تایلند هیوادونو څخه راغلي وو. په یاد ریاست کې د نشراتو مسول منصور افغان ازادۍ راډیو ته وویل په داسې حال کې د چې غزنی ته په دا وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی.
نن هم دیرلس بهرني سیلانیان چې د ایټالیا او د تایلند هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول، اتب کې میرمنې وې. د اطلاعات کلتور د ریاست له رهبرۍ سره په همغږۍ باندې د غزنی ولایت له تاریخي او فرهنګي جیانو څخه کتنه وکړه.
منصور افغان زیاتوي دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ځایونو له لیدنې او د ښار د ځینو برخو له نندارې کولو څخه وروسته د غزنی د اطلاعاتو کلتور له رئیس سره هم وکتل چې د غزنی د تاریخي او طبیعي جاذبو په اړه یې معلومات ورکړل. یادو سیلانیانو دلته ډاډمن امنیت ته دې سبب یاد کړ چې له بهر سیلانیان افغانستان ته راځي او له زیاتو تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا روان کال له پیل بیا تر اوسه پورې 130 بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته راغلي دي. د دوی په وینا په دغه سیلانیانو کې د روسیا او امریکا تر څنګ د نړۍ د ګوټ ګوټ کسان شامل دي چې زیاته برخه یې میرمنې دي او ورځ تر بلې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. دغه بهرني سیلانیان ډیری وخت غزنی له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي، په ښار کې ګرځي، له خلکو سره خبرې کوي، افغاني خواړه خوري او افغاني جامې پیری.
دوی مینیمای تراورس